السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته راغلي د سات ډیره برخه د ژوند رنگونه ته ځانګړې شوې چې پرون ته ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی ویلي د برېښنا په برخه کې لس میلیارد ډالره پانګونه کوي. د لس زره میګاواټ برېښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژۍ د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژۍ وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شوو سیمو ته ولاړ شي او د لس ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړ کړي. معلومه نه ده چې دغه پروژې په کومو سیمو کې پلې کیږي، خو ویل شوي چې سرچینې باد اوبه او دغه راز د ډبرو سکاره دي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 150,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولډز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوند دي او کنه. هغه پرون جمعه فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي ورستای زلې ولس ورځ مخکې خپل مور او پلار سره خبرې کړي. اتیا کلن پیټر رینولډز او میرمن یې شپږاویا کلنه باربی رینولډز له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو دو لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا لس ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وویل دغه جوړې ته قونسلي او له کورنۍ سره د اړیکو خدمتونه وړاندې کیږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې دغه دوه کسان په ظاهره د هیڅ ډول رسمي تور پرته زندانیان دي چې مؤثر حقوقي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمکپوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز د ځمکې په تل کې 120 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د هندوکش غرونو شاوخوا سیمې په افغانستان کې وخت نا وخت زلزلو شاهدانی وي. او په روسیې د اوکراین د تیر شپې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د روسیې پر اتو سیمو باندې 112 بی پیلوټ الوتکې توغولې دي. دفاع وزارت ویلي د هوایي دفاع سیستم یې د الوتکې نسکوري او ویجاړې کړې دي. په روستوف، پنیزا او سمارا سیمو کې د غبریدونو 3 تنه وژلي، یو شمېر ټپیان کړي او ځینې سیمو کې اور لګیدنه هم شوې. نن سهار مهال د سمارا هوایي ډګر فعالیت هم په موقتي ډول وځنډول شو.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوي. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز اړیکې هم درنګ فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کې خلګي در سره کوي او همدارنګه د دې سبب کیږي چې کورنۍ یا افراد سره لری شي. شخصي اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګری پیدا کړي. دغه ملګرتیا داسې کمې لارې دي چې د دوام لپاره باید خلګي ولټوي او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ باندې حساب وکړی شو داسې ملګری په ژوند کې پیدا کړو. او که چیرې بیا وخت پاتې شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدی سربیره اوریدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مې یو کغواړی شي د موضوع په تلاړه سره خپل نظرونه شریک کړي یا خپل تجربې را ته وایست زنګ وهلی شي سټډیو ته او په ټلیفون کې مو کریډیټ نوي زنګ وهئ. لدی سبب برته زموږ همکاران څنګه در وایي خبرونه کې را سره ملمانه مشته د دوی نظرونه مورو او د دوی تجربې به هم وورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې، ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره خی اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربې څه دي په دې برخه کې. نن سره په خبرونه کې په جرمني کې میشته افغان کډوال ریاض مقامزه یو هم درنګه لزده کړو راګرځول شوی زده کوونکي هریوادي وروسته بر سره خبریال او مدني فعال تجولي خورزنګ هم وصل شي. تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به مقامزه صاحب له تاسو سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولای شي جوان په سمتوګه مخته یوسی لکورنی سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریت پاله، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپل خوخه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډیره مننه اغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپلونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډیره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنو کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي له هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعض تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا خبره ده انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی نو په دې معنا چې له اړیکو پرته به نشي پیدلی. نو هغه د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کوم اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخیمته څنګه لري؟ نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پیدلی. نو که هغه ټولنیز اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خلکو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسو وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنې 98% بد لوري ته لاړل. هغه خلک چې له ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خړښت لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یو اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار ده چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدار دې سبب کیږي چې د دوی راتلونکو معلوم شي چې کوم لوري ته ځي.
تیر ورځ ما یو پودکاست اورید د اړیکو په اړه پکې خبرې کولې. د دغه مطالبه پر اساس باندې دغه روستي ورقم له مخې چې خبره شوې دي، وای کوم کسان چې ټولنیز اړیکې خي وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالم وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کومه سروې چې شوې ده، په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړی و، په دې کې ویل شوي و کوم کسان چې سره له چې سیاسي فعالیتونه کوي، خو چې ښې اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو کدا خلک خو وي سالم وي، د دغه سروې پر بنسټ باندې هغه دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې اواز دي یا نشي کولای ښه ملګري پیدا کړي، ښه ژوند کوي، او هغه د ژوند په پای کې دوی خوشاله اوسي، یعنی ښې خاطرې، ښې تجربې له ځان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا موږ یو ورځ ما یو ویډیو کتل هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپل برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښمن وي ستاسو ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ ستاسو هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډېر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډېر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعا هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډېر ښه بادرک سرکل لري د ملګرو پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جو د لوګو فشار کمیږي.
خو مقام ځای سه پوښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډېر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ریښېګړې کې حساب کې ډېر زیات دي. خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغه سي ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي، چې څوک مک وپیژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس ده، که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زمونږ استاد خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هنې له نظر هم یو منفي کړنه ده. هیڅ کله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو سره ډېر نږدې پاتې کیږي، مګر ډېر ژر دغه پرېکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود ده چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر د چې څومره ملګري لرم او څومره ملګري پیژنم، داسې خلک هم زه پیژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دغه ملګري په اړه ما پوښتنه کوي چې هغه به اوس څنګه چیرته بي، یعنی اوس سره ملګري نه دي حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چاته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تراغي چې مثلا صحیح یو انسان پیژندل دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ورواچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، دغه وخت چې دوی سره په اړیکو د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، دغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناخته لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي. او
وروسته به له تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسې راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ رامنځته شوی دی، او که دغې نه کورنیو نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوري؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
ګیله یا هلک هر څه کوي د هر یو لپاره مهمه ده چې لکتر لګه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي ځکه چې کله ښوونځي ته اول شامل شوی وم نو ما هیڅوک هم هلته نه پېژندل. نو ډېره به خفه وم، بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړ شم. ما خورو پورې هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې. له هغې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې مونږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه مونږ نشو کولی، مور پلار ته یې وکړو یا خویندې ورونو ته یې وکړو. نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې، او کورنۍ ته هم نه ده په کار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه یوه نجلۍ ده نو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زمونږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. یو ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې علت د دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کې نه. نو هغه ویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، هلته نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې نجلۍ ده نو ولې نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي، ورونه خویندې مور او پلار، او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې. هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د نجونو د اړیکو په اړه کړه ته وایس، مثلا که چېرته مقام ځای صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، او کس مخکې دی نه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو. یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي. تاسې د نجونو چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې متعلمین دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور، ماما لور، اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورسره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر کزې دې ته یو خبره کوم، ودرې چې دې باندې باور کولای شم که نشم کولای. او مثلا کلم داسې شوی دی چې تا یو خبره خپل خې ملګري ته کړې، دا غي بیرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی. باید موږ فکر وکړو که تا چوه چې د مال یا حلال ور هم تا ماغه موږ له ډېره وخت پیژنو، خو بیا مهمه ده تر څو انسان وارزو چې دغه راسته تللی شي او کنه. یو خو د رزونو ویل دا خپل خطر نه دی، یو بار کې راځي نو باید راست پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاهد یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وایي. نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي، او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی، او هغه باید وارسو. ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلې شي او یا نه. نو ځکه وایم چې ما په ښوونځي کې اوه کالو کې یوازې یو ملګری درلودله، همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم. ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچول.
مننه هریوا، کور دې ودان، بیرته تاسو ته راګرځم. مقام ځای صاحب، تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمې پاتې شولې، مال چې تاسو ته په دې اړه وایي چې ښه ملګری څوک ده، څوک جوړېدلی شي، او کله چې دغه دومره کلونه وروسته یو اړیکې ته مو چې وخت ورکړی و، ورسره مو پاللی وه، یوازې شناخته کسانو لیست کې مو اچولی وه، کوم کیفیت، کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست ته راشي؟ او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړېږي، او څوک توقعات ورنه څه کېدلی شي؟ آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکولی او بل ته کار کولی او بل ته شامل دي کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی، والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درڅخه روان وي هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا د ټولو خط تعریفوم کېدای شي. ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګري مېتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خوا ته رانغې، زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وزید کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، نو هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېر مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو وسم دا موضوع شته چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو او موږ بعض وخت په دې و چې راځي ته زما نیمګړتیا وایې زه به ستا نیمګړتیا وایم. او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث و چې موږ په خپل منځ کې درلوده. بیا مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو. او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګروم یو بل تویل چې تاسو مو تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه درشه په هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیا وي ته وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبرې چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفنیم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ولاغوي چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابر نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاته وکړي او ټولې خګنې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي، ستاسو په باور باندې دا سې او کس سره اړیکه څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچوریټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لري، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه لتا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسي، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه د څه کې کوم تر ډیره پر دې پورې اړه لري او د دې پروسې موده تر ډیره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکری بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغه مرحله ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکری بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بیلابیلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر کې یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې نه بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچوریټي په کومه سطحه کې ده او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چاته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
استاسې په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړي کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله ناکله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله ناکله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، د ورونو په لحاظ ډېر رټان دي، اما ماشومان دي، فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی. ډېره تاثیر نه لري، اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې ته نشي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کمې دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ، دا ډېره مهمه ده. ځکه شاید یو کس عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس عمر ډېر وي، د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنۍ رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس عمر ډېر وي، د دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده د تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستېرېدل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بیخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بیخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق به نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوا کته سره ته وای ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خداوي چې انجونی په خپل کې ملګری وي، د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده؟ او بل فکر کوي یو انجلۍ ولکه دلای شي په سره ملګرتیا وکړي؟
د انجلۍ چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلې شي هغه ملګری ته وکتلې شي نو دا مهمه ده. او بله چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي کوایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو ښه فکر نه شي کولی. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي، او په ډېرو ټولنو کې دا قسم دا دومره ستونزه نشته. ملګرتیا که نجلۍ له هلک سره وي کولی شي، خو بیا هم که ټولنې ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هریوا په ټوله کې که کورنۍ جوړښت ته وګورو په افغاني ټولنه کې نجونې لکه څنګه چې تاسو وویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډېر کم امکان لري چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته انجلۍ څومره ازادي لري چې په خپل خوښه باندې وکولای شي دا انتخاب ولري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ چې روشن فکر دي نو هغوی به نجونې ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپل خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي. او هغه نجونې چې په خپل خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي، ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپل خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که خپل خوښه یو څوک واده ونه کړي د چا په خوښه وکړي. دا د هر چا ژوند دی، او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي زه بېخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دا ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وای کړی او تیره شي، دا کلونه کلونه ژوند دی او بیا موږ د پورور او پلار باندې دومره بانست کولای چې د هغوی پخواخه جامې وکړو تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا